ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی که څه هم پاکستان د آی ایم ایف شرایط منلی او ټیکسونه یې سیوا کړي، خو اقتصاد پوهان فکر کوي د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر لا هم نه دی ختم شوی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% بنسټونه د بندېدو د خطر سره مخ دي. دغه بنسټونه وایي که ښځې په کار کې ونه لري نو خپل فعالیتونه به کم او یا مکمل بند کړي. امریکا او ناټو په ختیځ اروپا کې د خپل عسکرو شمیره سیوا کړي او په جرمني میونخ کې د امنیت په اړه نړیواله غونډه کې د امریکا نائب صدر، خارجه وزیر، د ناټو ستر مشر او د چین ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو مشران برخه اخلي په داسې وخت چې په اوکراین د روسي حمله یو کال پوره کیږي. او په ترکیه او شام کې لس ورځې وړاندې راغلي خونړۍ زلزله کې د مړو شمېر له 240,000 څخه اوړېدلې. درمنو ریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اورئ، موږ سره اوسئ.
ستړي مشي زیم شپه کومنده د وایس اف امریکا ډیوه ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 19 ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. څو شپې وړاندې د کراچۍ د پولیسو د مشر په دفتر باندې په برید کې د چارواکو له وینا تر مخه دوه پولیس اسکر وجل شوی او تر نهو پورې خوښه نور جوړبل دي. په دغه پیخه کې د مړو او د جوبلو په شمیر کې د اضافه هم ویره سرګن شوی. د ډیوه خبریال فضل عزیز د دغه پیخه د ځای څخه د وخت مونږ سره د اسکایپ د لارې ملګری دی ورته ارکلې کو. فضل عزیز تړي مشه
مننه اشفاق صاحب مهرباني.
مننه فضل عزیز، د دغه پیخه جزئیات یا مهم معلومات را سره شریکې.
اشفاق صاحب دا وخت د کراچۍ د مرکزی روغتون چې دی د ایمرجنسی یا بیړنی مرکز مخې ته ولاړم. زما په شا باندې با په کیمره کې لیدل کېږي هم په کراچۍ کې په کی پی او کراچۍ پولیس آفیس یا د کراچۍ د پولیسو مکم مرکزی دفتر چې دی په هغه باندې نږدې په 9 بجې باندې وسلوال برید شوی دی. پولیس چارواکي هم تایید دي، د سین صوبی د وزیر اطلاعات سرجن میمن هم تایید کړی دی چې وسلوال برید شوی دی. په ګڼ شمېر کې د پولیس او رینجرز ځواک سرتیری هغه ځای ته ورسېدلی دي. دا کوم ځای چې د جنارو خون سره ډیر نږدې دی، د کراچۍ په مرکزی شارع پسل سړک د پاسه ده. د کراچۍ پولیسو مرکزی دفتر دی چېرته چې دا وسلوال برید شوی دی. د 9 بجو نه تر اوسه پورې د دغه ځای څخه جنارو خون ته د مړو او جوبلو سلسله روانه ده. لږ شپه وړاندې د جنارو خون د حادثاتي شعبې کوم مشر ډاکټر چې دا ډاکټر شنیل دغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه ویل چې تر اوسه پورې دوه مړي راوړل شوي دي چې هغه د پولیسو دي، نه ژوبل راوړل شوي دي چې پای کې 15 د رینجر ځواک سرتیری دي او درې پولیس دي او یو د ای دی ژغورنې ادارې رضاکار دی. تر اوسه پورې کوم دغه پیښې د زینې چې کوم خبرونه روان دي، اوس هم هلته چارواکي وایي چې عملیات روان دي. د وسلوالو خلاف عملیات کوي دی، غزي کم د بلډینګ له ودانې دی هغه باندې برید شوی دی. هغه پولیسو په ولکه کې اغستې دی، خو د جنارو تون چې د غزي ډیر لري نه دی. دلته اوس هم د ډزو او لزونه اوریدل کیږي. تر اوسه پورې دلته څنګه تاسو ما وویل ټول وا مړی نه جوبل کسان وړل شوی دی. د جنارو تون مشر ډاکټر شنیل هغه تایید دی دا مړی. ما سره په خپل لګ شو وړاندې خبرې وکړي. اوس هم د ایمبولانس روان دي، ګاډي روان دي. د جوبل کسان چې کوم دي دا پیښه ده زینا وړل کیږي. پولیس چارواکي دا وکړي چې دی هغه دفتر یا کوم ځای باندې چې بیت شوی دی هغه په ګیره کې اغستې دي او عملیات تر اوسه پورې دوام لري. شپږ
فضل عزیز په دغه برید کې د ترخګرو د وجلو په اړه باندې څه ویل شوی دی چې ګنې ترخګر وجل شوی او کنه غي په تیښته کې کامیاب شوی دی او دغه څوک دی؟
شپږ سپتمبر اوسه پورې چې د چارواکو لخوا کوم خبر په مطبوعاتو ته ورکړل شوی دی یا کوم خبر ورکړل کیږي، خو دا نه ده تر اوسه پورې تایید شوی چې وسلوال څومره کسان دي چې هغه د دفتر ته ورننوتي دي. 100 کسانو برید کړی دی. په ځایي مطبوعاتو باندې بلابل یا مختلف خبرونه سوال دي سو په تاسو سوال دي سو په لاسو سوال دي خو تر اوسه پورې دغه تایید نه شوی ځکه چې په غزه باندې لا هم عملیات دوام لري هغه عملیات ختم شوی نه دي پولیس سرواکي نه تایید چې څومره سوال دي یا په غوې ودانه کې څومره خلک ګیر دي د ځینی ویډیوز یا هغه چې راځي مخه ته په غوې ودانه د پاسه لیدل کیږي چې ځینی کسان موجود دي الته دړو ځو نور دل کیږي د غزه نه امبولانس سره رواني د پولیس په ګن شمیر کې د رینجرز ځواک الته رسیدلی دفتر مرکزی شارع فیصل دے غٹ کراچی غیب مرکزی سڑک دے اگر بند کلے شوے دے التے یوازی دا امنیتی زواکنو دا پولیس دا رینجرز گاڑی التے موجود دی مطبوعات التے یا میڈیا التے تروس انہا دا پر خودل شوے
فضل عزیز اخیری پختانا پا جوبلو او پا وجل شو کے دا پولیس کم آلا چارواکی یا دا رینجرز کم آلا چارواکی دی دا غین پا کے سوک شامل دی کنا عام سپایان وجل شوی یا جوبل کلے شوی
د جنا ډاکټر د جنا روتون دا کوم ډاکټر چې ډاکټر شنیل هغه ماته ویل چې دا کم دوه کسان چې وجل شوی دي پولیس والا دا سپایان دي او رینجرز چې کوم سرتیری جوبل دي دا هم سپایان دي یا دغه هلکار دي بریک تر اوسه مور د افسرانو د مرګ جوبلو خبر مخه تل نه درغلې شپات سي
ډیر مننه فضل عزیز تاسو
تاسو مننه مهرباني
مننه د پاکستان اقتصادي پوهان فکر لري کڅه هم پاکستان د نړیوال مالی چارو د مرستو چې کومه اداره د آی ایم ایف د غیله خوا شرطونه منلې دي او سنسه په اقتصاد کې خواله راغلي خوای چې د دغه باوجود د پاکستان د دیوالیه کېدو چې کوم خطر ده هغه لا هم نه ده ختم شوی ځکه چې د پاکستان د مالی آثارو چې کوم ذخیره ده نو هغه لا هم د کمی ښکار ده د لیو خبر یا له صادق قسم شاف د غیبان نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کړي
روانه ونه د فچ ریټینګز یا د عالمی ادارې مالی درجه بندی کې د پاکستان درجه راکمه کړې شوې د پاکستان خراب معاشي حالات سیاسي بے ثباتی او د بارانی اثر ذخیره کې کمی د دې وجوهاتو د پاکستان درجه ٹرپل سی پلس نه ٹرپل سی منفی کول د پاکستان کنګال کېدو یا ډیفالت کېدو خطر طرف ته اشاره هم ده د پیښور په هنتون دی استاد او د اقتصاد ماهر ډاکټر کاشف سعید د دې صورتحال وضاحت صدا سي کوي چې کله یو خود مختار ملک سره د بارانی قرضو واپس کولو لپاره هم بارانی کرنسی یعنی ډالرز نوي نو داسې ملک بیا ډیفالت کوي او پاکستان هم دا وخت دغه مالی ستونزې لري چې ډالرو ذخیره ډېرې کمی شوې دي
فلل چې کوم مسله روانه دغه داده چې د پاکستان فورن ایکسچینج ریزروز اوس تقریبا 2 بلین ډالرز ته رسیدلې دي او هغه د وژنې پاکستان حکومت شری اغه دې طرف ته روان دي چې کلی شي کوم د دې نور ډیټ لایبلټیز دي بیرونی قرضې دي هغه ادایګانې به شدا شي سو وخت پس باغی ادایګانې ډیو شي نو به پاکستان سره دومره ریسورسز نه شي هغه ادایګانې وکي نو هغه هغه وخت به پاکستان ډیفالت وکي
د اقتصاد ماهران وای چې یو ملک ډیفالت وکي نو دغه ملک عالمی تجارت کې خپل حصہ چولو لپاره د پیسو ادایګي یقین ورکولو دستاویزات یا لیٹرز اف کریډیټ یا ایل سیز هم دنیا کې نه منل کیږي او بهرنی دنیا سره تجارت دومره متاثر شي چې ملک کې دننه د ضرورت یا د استعمال سیزنو بحران خطر هم پیدا شي
نو په هغه صورت کې به بیا پاکستان بهر نه پاکستان ته درآمدات نکېږي درآمدات کې ټول نه امپورټنت شی چې دغه پټرول دی پټرول دی یا ډیزل دی یا تیل دی او هغه کمی خدشام کېدلی شي
د اقتصاد ماهرانو په پاکستان دا وخت کنګال کېدو یا د ډیفالت خطر سره مخ دي ځکه دا وخت د آی ایم ایف سخت شرایط لکه د ټیکس زیاتولو حکومتي مالی اخراجات کمولو او محصولات زیاتول به هم پاکستان ته منلوي او پاکستان حکومت ته هم اوږد مهاله پلان جوړول پکار دي چې حکومتي اخراجات را کم کړي او برآمدات سیوا کړي چې د عامو خلکو ژوند او آمدن دواړه ښه شي کیمرامن هاشم علی سره سادیا قاسم شاہ وی او ای ٹی وا پیښور
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی ساته خبری خبرونه ته غوږی ورزو د احسان محمد خان راپور پلوتا د کالداري د ارزښت لکمیدو سره سعودي عربستان ته د عمره کوونکو پاکستانیانو شمیر کم شوه دی او سعودي عربستان ته د مذهبي سلګری یا عمره او زیارتونو په برخه کې چې په نړۍ کې دویم غټه شمیره د پاکستانیانو وا خو د روپی د غرزیدو ارزښت ورستو اوس زیات شمیر خلک د دغه مذهبي فرضیه توان نه لري او د دې لامل د مذهبي سلګری کچه کم شوي چې اغیزي له دغه کاروبار سره په تړلو شرکتونو باندې هم پریوتی د ډیوه خبريال احسان محمد خان د دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې
پاکستان په نړۍ کې هغه واده چاته چې د شمیرو په حساب دویم نمبر تر ټولو زیات خلک سعودي عربستان ته د عمره او زیارتونو لپاره سفر تر سره کوي خو د روپۍ پریوته ارزښت د عمره سفري خرڅونو باندې هم ډیر اغیز غوځولې چې لعملي دغه اسانتیاوي ورکونکو کاروباریان فکرمن شوي دي
مخکې خدا سي حساب وځي چې پسنجر بزيات او طلب زمغه موبایل به سره چکه دونه اوس کم نه د روستي افتن نه راته سوګرین کوي نه کسٹمر راځي ځکه چې ریټ عمره 171 180 185 پورې وا اوس 250 نمبر اله
عمره او د مقدسه زینو سفر تر سره کوونکو زیاته شمیره چې د ټولنې منځنۍ آمدن لرونکو وي خو وس د ګران بایر ټیکټونو ویزه او نور زیات شوی خرصونو او روستا دوی ته دغه ارمان سر تکول ډیر مشکل شوی دی
که چموږ دې په فون باندې خبر کړې ونه دي موږ ته تقریبا 1,75,000 پورې ریټ راکړو اوس چې موږ درته راغونو دا 2,50,000 روپیا 2,450 پورې ریټ راځي کنه جی نو دا پیسې خو موږ د خپل اخراجاتو نه کټکولې لګې چې دا مقدس عبادت دې لپاره موږ لاړ شو کنه دا بادا کول ته خو څو دا شی شو چې دا بس زموږ د پونچ نه بار شو دا خبره دا غریب سړی د وسه دا شی وته دا وسه میران چې کوم دی غیبه کوي غریب سړی دا فریضه نه شي ادا کوله
د عمره ټیکټ او خرصونه په سات سات بدلیږي ځکه چې د دې تعلق د روپۍ د ارزښت سره تړاو لري په داسې کې کاروبار کوونکي هم د زیان سره مخ شوي دي
د عمره په ټیکټ کې 40,000 to 42,000 روپو فرق را لیدي صرف ټیکټ کې دا غارنګي پکیج جم نه پکیجم پریالو نو کې دی بیکیر کې نشته پکیجم پریالو نو کې دی ویزم پریالو نو کې دی روپۍ پریوتی دا او ټیکټ چې کم دی موږ په ډالر کې شو کو بیکیر کې نشو کو حالت چې ډالر او خيږي روپۍ پروزي ټیکټ اتوماتیکلی بر او خيږي
د عمرې د ویزو او سفرې تنظیمونو دغه شرکتونه چې وړاندې د خپل کاروبار څخه ډیره ګټه هم پورته کوله خو دوی وای ک د هواد اقتصادي وضع هم دا ډول روانوي نو د عمرې سفر تر سره کول توان به یوازې ډیر شتمن خلک کولای شي او دغه کاروبار سره تړلی په زرګونو خلک به خپل روزګار وبایلي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
قدرمن اوریدونکو اوس سمزو اسلام آباد ته د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره ملګری دي د پاکستان د صدر لخوا د رواني میاشتې په شلمه نیټه باندې د پاکستان الیکشن کمیشن مشر په بیړني توګه غونډې لپاره را بلل شوې دي او په دغه غونډه کې یا په دغه خبرو اترو کې به د نوموړي سره په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې د زمینی انتخاباتو په سر باندې خبرې اترې کیږي یاد دی چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې او د خیبر پختونخوا په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ختمېدو یا د هغوی د خپل حکومت څخه د استفاګانو ورکول ورستو لهم انتخابات نه دي شوي کوم چې د قانون او د آئین لاندې په نوې ورځو کې په دغه صوبو کې د انتخابات کولو ویل شوی دي د دغه انتخاباتو په اړه باندې چې کېنه په دغه باندې بعد الیکشن کمیشن د مشر سره د پاکستان د صدر په خبرو کې کمی غټي داسې خبرې دي چې هغه راپورته کیږي او په غي بحث کیږي او د قومي اسمبلی په نننې ورځ باندې شوی غونډه پوره تفصیل به د ډیوه خبريال الیاس خان صاحب د وخت منته د اسلام
لپاره
کوي الیاس خان صاحب ستوري مشي الیاس خان صاحب تاسو درخاله کوستلی مشي
الیاس خان زما غوړی تاسو ته هر کله کو ستړي مشي.
هالو
الیاس خان سیب تاسو غږ منګل راځي زمونږ غوړی زه فکر کوم چې الیاس خان سیب سره زمونږ د ټلیفون د لاري اسکایپ د لاري رابطه. الیاس خان سیب زما غوړی اغي سره زمونږ رابطه نه ده شوې د سیو بو کوچه من بلار شو بل راپور په لوتا او بیا به د الیاس خان سیب سره د رابطه هڅو کوچه اغي مون سره څنګه هم د ټلیفون د لاري ملګری شي نو یا د اسکایپ د لاري ملګری شي نو دغه تفصیل به دغینه واخلو چې کوم د پاکستان صدر بیړنۍ غونډه د الیکشن کمیشن د مشر سره د رواني میاشتې په شلم نیټه را بللې ده په دغه باندې به بیا د اغي سره خبرې کوو خو دغینه مخکې زو بل راپور په لته ملګرو ملتونو ویل دي چې په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه وایي چې دوی خزي په کار کې ونه لري نو بیا په خپل فعالیتونه باندې کم کیو یا په مکمل توګه باندې خپل کار په افغانستان کې ودري. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په یو څرنیز راپور کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د خزو په کار د بندیز په اړه ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه هیواد کې د مدني ټولنې 93% بنسټونه وایي چې خزو ته د ملازمت ورکول توان ونه لري نو خپل کارونه به کم یا په بشپړ توګه پاتې ورسي. کارپوهان وایي د مدني ټولنې د بنسټونو فعالیتونو کمیدو له وجبه په دغه هیواد کې د ضرورتمندو او بې وزله خلکو مشکلات نور هم سیواشي.
کچیرته د دوی فعالیت کمیږي یا مکمل تور باندې هغه بندیږي نو دا به لټک پرته د افغانستان په ټولنه باندې او په هغه قشر باندې چې هغوی ډیر زیات متاثر دي دنده نه لري او د همدغو ارګنایزیشنونو هغه مرستو ته په تمه دي هغه به ډیر زیات ورنه متاثر شي.
تیر کال د دسمبر په سلی رښتما طالبانو د یوې اعلامیې د لارې په ملکی او غیر ملکی مؤسساتو کې د خزو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو تر مخه دا اقدام په افغانستان کې یو شمیر انساني او معاشي بحرانونه یو ځکه چرته چې 1.6 میلیون مېرمنې او جنکې روان کال بشری مرستو ته اړتیا لري او درې کم اصل فیصد آبادی د فقر د کرخې لاندې راتلو د خطر سره مخ ده. ماهرین وایي کچاري طالبان خپلې فیصله هم دا شان وساتي نو د سره به افغانستان د نړۍ د توجه څخه محروم شي او د دې ترڅنګ په هیواد کې به جرمونه هم سیوا شي.
دوه مشکل دا دی چې په خلکو کې د جرایم او د فقر د بیکاری دا ټول ګرافونه په یو وخت کې لوړیږي او دا ټول هر وخت هر حکومت ته سرخوګی کېدای شي. او دریمه خبره دا ده هغه ورانکاري ډلې سه په منطقه کې موجود دي هغه له فقیر خلکو نه له بیوسو خلکو له مجبوریت نه استفاده کولای شي او هغه اسانه د خپل اهداف لپاره استعمالولای شي نو ځکه په کار ده چې دغه مسلې کې لږ جوړ سوچ وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په هیواد کې 10 میلیونه خلک د سختې لوږې سره مخ دي. ماهرین په دې نظر دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او په خیریه بنسټونو تکیه کمولو د لپاره په هیواد کې د خلکو لپاره کاری زمينه برابرول مهم دي. دی وايي باید طالبان او نړیواله ټولنه د افغانولس په خاطر د یو بل سره تعامل وکړي.
نو ضروری ده چې په افغانستان په داخل کې تاسو پروژې پایل شي چې خلکو ته کاری زمينه برابر شي او همدارنګ په داخل د افغانستان کې د سرمایه گذاري لپاره مناسب چاپیریال برابر شي او کوم نړیوال تجارت سي د افغانستان سره تر سره کیږي هغه ور سره دي حالت تر او ګرځي تر څو خلک خپل خپل مسروفیت او خپل کاروبار له طریق نه خپل کوم مشکلات یې حل کړي.
د طالبانو له خوا د جنکو او میرمنو په تعلیم او په ان جی اوز کې د خزو په کار د بندیز پرې کړو ته په نړیواله کچه خبرګون خودلې شوی او د مغربي نړۍ ترڅنګ اسلامي هیوادونو هم د غغام غندلې دي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د غ پرې کړو ته بیا کتنه وکړي خو د طالبانو له خوا لا تر دې دمه د غ پرې کړې واپس نه دی اغستلې شوی. عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. ساسه پام راګرځو د بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر زاخلوال ډیو رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې که څه هم جګړه ختمه شوي امن دي، خو بیا هم دی وای چې مایوسی ده او جنکی خونزو ته او خزی کارونو ته نشیتلې او د خلکو په سیاسي فعالیتونو باندې محدودیتونه دي. هغه د هم ویلي دي چې په واد کې یو ټولګوندیز سیاسي حکومت نشته او که دا ستونزه په وخت هواره نشي نو په آینده کې دغه خبره د اندېښنې ده. د ډیو خبریاله رابیا پیر دغه مرکه د نوموړي سره په اسلام آباد کې کړې ده. ورته ستاسو پام راګرځو.
تسکی خو په افغانستان کې امن دی، جنگو جنگلا نشته، دی مثبت است، ویر د ویلو کې دو دانشته دی مثبت است. هغه را چې ویر وا او تشویش و اقتصادي ستونزې شته، مګر په هغه کچې چې تشویش و هغه هم نشته. مګر دا غیر لنډ بیانو د مایوسۍ ټکی هم شته. نجونې مکتبونو ته نشي تللی، ښځې کارونو ته نشي تللی. سیاسي فعالیتونه چې حق د یو انسان دی هغې کې محدودیتونه دي. اول خود غږ دی، غږ باید مل نشي، غږ د حق غوښتنې د ښځو لپاره په خصوص او عمومي د شهروندانو لپاره. د هیواد وګړي حق لري، د بیان د ازادۍ حق لري، د سیاسي فعالیت حق لري، حکومت کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د چوکۍ حق لري، هر څه حق لري. دا حکومت په دغه په دې پیړۍ کې د دې محدودول دا اول درست ندی د چا د پاره چې محدود یا او بیا درست ندی د هغه چا د پاره چې دی په مقابل کې غږ چتولی شو غږ چتولی. نو هغه څوک چې داخل کې پاتې سیاسي چې داخل کې پاتې دي، نه یوازې چې غږ بلکې هلته خپله اوسني چارواکو سره ناستې ولاړې، هغوی ته سپینې خبرې کول. یو څوک چې د تلویزیون په پرده راښکاره کیږي او ځینې خبرې کوي، نقد کوي، نو په دې متيقن اوسه چې دی لاس چند بیا مخامخ کوي هغه څه چې نه دغه کیږي. نو د دې لحاظه شتونې ګټور دی، ثابت شوی دی، هلته یو خدمت دی هم د خپل ذات خپلو خلکو ته. هر وګړی نشي کولای چې تر یو ځایه ځان ورسوي، خپل غږ وچت کړي، یو څو کسان به اوسي، هغه کسان په کوم مسؤلیت باندې انعکاس ورکړي، د خلکو اندېښنو ته په کوم شکل باندې انعکاس ورکړي. قدرت داسې یو شی دی، دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په هر ځای کې دی، چې دا د دید سترګې لږې څه کمزوري کړي. هغې قدرت کې چې وزړی څوک کښېني، بیا بیروني ستونزې ورته څه نه ښکاري. ضرورت لري دې ته چې هغه تصویر چې کوم واقع دی ورته دغه شي، غوږونه یو څه چې دي درانه شي. نو ضرورت دی دا دی چې یو څوک راشي په غوږ کې ورته په زوره باندې ووایي چې نه، هغه څه چې ته وایي هغه رقم نه ده، لږې ستونزې ډېرې دي شته. هغه رول کوشش کوو چې ادا کړو، خدای وکړي چې ادا کړی به اوسي. دا مسؤلیت دی، دا مو دغه دی، دغه مې رول دی.
قدر من اوریدونکو یو واری مو بیا د الیاس خان صاحب سره رابطه کړې ده. او الیاس خان صاحب سره د اسلام آباد نه موجود دی. د پاکستان صدر چې د رواني میاشتې په 30 باندې د الیکشن کمیشن مشر په بیړنې توګه را بللې او سره به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د زمینی انتخاباتو پر سر باندې خبرې اترې کوي. موږ سره هغه ملګری شوی دی. الیاس خان صاحب یو واری بیا تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مشي. ډیره مننه اشفاق
صاحب، خوشاله
اوسئ. مننه. غږ مې اورئ کنه اوس؟
جی بالکل.
ها مننه. الیاس خان صاحب، د پاکستان صدر د الیکشن کمیشن چې کوم مشر را بللې په شلمه پروري باندې، نو داسې کمی مهمه خبرې دي چې په دغه کې په دغه بیړنۍ غونډه کې د بحث لاندې راتلې شي.
جی اشفاق سنگ، چې زمون کتور کو ته پته ده چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف لخوا چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا اسمبلیان ماته شوی دي، نو د هغې نه وروسته هغوی دغه مطالبه غوښتنه کوي چې د آئنده لاندې په نوي ورځو کې به انتخابات کول وي. و دې اړه باندې وړاندې هم هغوی الیکشن کمیشن مخې ته مظاهرې هم کړي دي. 13 ورځو کې په 8 فروری باندې اولس مشر ډاکټر عارف الوی چیف الیکشن کمشنر ته یو خط لیکلی او هغه کې هغه نه دغه غوښتنه کړې وه چې کم د آئین د لاندې د دوی ذمہواری جوړیږي چې په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې په نوي ورځو کې دغه ټاکنې وکړي او دې لپاره دې دته ځواب ورکړي. نن چې کم دغه خط دوباره یو لیږلی دی اولس مشر چیف الیکشن کمشنر ته، هغه کې په د چیف الیکشن کمشنر لخوا څه جواب نه ورکولو باندې خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د لاهور های کورټ فیصله راغله او هغه کې دغه ویل شوی دی چې په پنجاب کې په نوي ورځو کې دنه ټاکنې وشي او د هغې نه وروسته سپریم کورټ کې دوه کسیزه بینچ هم مشر قاضي ته یو خط لیکلی دی او په هغه کې دغه ویلي سپارښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ او د آئین د لاندې په کار ده چې چیف جسټس په دې باندې یو از خود نوټس واخلي. نو په دغه رڼا کې چیف الیکشن کمشنر دی په 16 فروری باندې صدارتی ماڼۍ ته راشي چې په دې هر څه باندې د سره مشاورت وکړي چې راتلونکي وخت کې د دوی څه تیاریاں دي او دوی په دې اړه باندې څه تګلاره لري. جی اشفاق،
بل علی خان صاحب، نن په قومي اسمبلی کې په کوم موضوع باندې بحث شوی دی؟
جی اشفاق صاحب، قومي اسمبلی کې چې کوم د زیارت په ورځ مینی بجټ یا مالیاتي ترمیمی بل 2023 وړاندې شوی او چې د لاندې په یو سل اویا ارب روپۍ نوي ټیکسونه لګول کیږي، په هغه باندې بحث روان وو او تمه دا وه چې نن به دغه بل د دلته نه پاس کی او دا به اولس مشر ته اولې ګل شي، خو هغه رنګ ونه شو چې کوم مخالف ډلې دي دا وخت په قومي اسمبلی کې د هغوی د غړو لخوا په دغه درانو ټیکسونو باندې په حکومت باندې سختې نیوکې وشوې او د هغوی دغه وینا وه چې ټول زور په عام اولس باندې اچول کیږي او چې کوم شتمنه طبقې دي هغوی ته خو غټ غټ انسینټیوز یا اسانتیاوې ورکول کیږي، که هغه غټ غټ کارخانه دار دي، غټ غټ زمیندار دي یا نور کاروباري غړي دي، خو عام اولس چې کم نیخ پنیغه د تیلو نه، د بجلی نه، د ګیس نه یا دا قسمه یو سل او یا ارب روپیو نور ټیکسونه پې ولګول شل، جی ایس ټی زیاته شوه، نو دې سره به د ګرانۍ یو نوی طوفان په ملک راشي کم چې د عام اولس د دې توان نشي لرلی چې دا به د دین وروسته بیا د جمعې مانځنه وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر دغه غونډه د ګل دورځ پورې وځنډوله.
ډیره مننه ساسي لس خان صاحب،
ډیره مهرباني.
قدر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. اوس ورزو د رفیع الله مندوخیل راپور په لوتا، رفیع الله مندوخیل رپورت کې وایي چې د بلوچستان په نه ځلو کې اوسنۍ د پولیو کمپاین په افغان کډوالو کمپونو کې ترسره کیږي چې خوښه 1,00,000 ماشومان ته به د ګوزن زد قطری ورکول کیږي. نور تفصیل د رفیع الله مندوخیل دغه راپور کې واوري.
د بلوچستان په نازلو کې اوسنۍ د پولیو کمپین په افغان کډوال کمپونو کې ترسره کیږي چې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د ګوزن زد قطری ورکول کیږي. په بوري سیمه کې د کټوي ترڅنګ په زیړکاریز او غزګي کمپونو کې هم دغه کمپین روان دی چې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. حکمت الله له 13-15 کلونو د بوري په کټوي افغان کډوال پنډغالي کې د پولیو کارکونکو د مسول په توګه کار کوي. وایي چې په لاهور کې له چاپیریال په اخیستل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس شتون د دې سبب سو چې په ټولو افغان کمپونو کې کمپین ترسره شي.
دغه کوم کمپاین چې پیلن روان ده د انوایرنمنټل سیمپل د پازیټیو د ایمرجنسی کمپاین ورته وای انوایرنمنټل سیمپل پازیټیو راغلی ولې چې هغه لینک کې د افغان ریفیوجیز کمپونو څخه د ماجرینو سره درلودې نو په دې وجه باندې زموږ کوم چې دا ایمرجنسی کمپاین رالی دا صرف او صرف افغان ریفیوجیز کمپونو کې ده.
په کټوی کیمپ کې نسیم بیبی له تیرو دوو کلونو راهیسې کډوال ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. وی او ای ډی وته وایي چې د نارینه په پرتله دلته میرمنې په ښه توګه کار کولای سي ځکه چې میرمنې هر کور ته ورځي او تر هر ماشوم پورې ځان رسوي.
دلته دا رنګ دی مطلب کشنیان څوک پولیو ورکوي څوک نه ورکوي مطلب فیمیل ټیم دغه لپاره زبردست سي هغه کور ته ورځي هغه مطلب هغه کې راځي کې ستې څنګه په پولیو ورکوي میل سي هغه باندې به ولاړې هغه انتظار ته کوي ستې سونه هغه دی مطلب سونه کسان دي کور کې بیا موږ دغه پولیو په باره کې دی ته وایي مطلب دا مازور مطلب څوک مازور سي څوک څنګه سي پولیو لا وځي بیا دې سیده دې راځي سي بیا دې کشنان راو باسي مطلب پولیو ورکیا.
دا سپینجری افغان کډوال امیر محمد نمیږي چې د ژوند څلور لسیزه په ماجرت کې تیرې کړي وایي د دې ترڅنګ چې خپل د کورنۍ ماشومان ویکسین کړي په کیمپ کې له پولیو کارکونکو سره کومک هم کوي چې د کیمپ تر هر کور او هر ماشوم پورې د پولیو څاڅکي ورسیږي.
د شبورغان جویجان علاقی په ماجرت کې څلویش پر رسیدلې د اوس اضافات سي دا افغانستان کې پیښو چې موږ په وخت ظاهر کې هم د غصات کې ورکول دلته ورکې دا شخو پاکستان شخو خو وطن د څلویش کال کې دا خدمت موږ کوي ا دغه لري نه پر لري اسکر لري حکومت لري ورته ګرځي کور په کور.
پولیو وایرس چې اوس له نړۍ ختم شوی یوازې په پاکستان او گاونډي افغانستان کې دغه وایرس اوس هم شتون لري. د خبرګوي وادونو حکومتونه غواړي چې وایرس په بشپړ توګه له سیمه ختم او ماشومان له پولیو یا ګذر ناروغي خوندي سي. رفیع الله مندو خیل وایس اف امریکا کټوی افغان کیمپ.
من آمدم که عشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتئ.
د پاکستان د سند صوبې آی جی پی یا د پولیسو مشر میر غلام نبی میمن سره د ډیو خبريال فضل عزیز خبرې ته دی کړی دی چې په سند صوبې کې د افغان کډوالو د زورونی پیښې چې کوم راپور کیږي د دغه علتونه سدي او دا چې کوم افغان کډوال گرفتار کړی شوی دی ولې گرفتارول کیږي نو د فضل عزیز سره د نوموړي دغه مرکې ته ساسي پام راګرځو.
قانونی اسناد لرونکي کسان هم نیول کیږي او پولیس ترې پیسې هم اخلي او ځینې خلک وايي دوی غني چې غني د وی خاص پالیسي اعلان نیول کیږي ترسو وایي
پولیس کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے
دا پولیس او حکومت چې کومه پالیسی دا کوم چې غیر قانونا مهاجرین دي د هغوی بنول کیږي. یوازې افغانان غیر قانون مهاجرین نه دي، دلته په کراچۍ کې نور غیر قانون مهاجرین هم دي. پولیس د هغوی په ضد عملیات کوي. د افغانانو په ځانګړي ډول که خبره کوو دوی په جرمونو کې او په غلاګانو کې ککړ معلوم شوي دي، نو دغه خبره ډیره خطرناکه ده. نو یو چې غیر قانون وي او بل په جرمونو کې ککړ وي هڅه کوي چې جرائم پیشه ونیول شي، هغه که افغاني وي او که بل څوک، بیا د دوی خلاف قانوني کاروایی کیږي او عدالتونه فیصله اوروي او که پولیس څوک بې قصور تنګوي د هغو پولیسو افسرانو خلاف هم کاروایی کیږي.
اپ جو کرے کہ یہاں پر کرائمز کی
تاسو وایي چې غیر قانون خلک په جرمونو کې ککړ دي، څو پیسه ده په جرمونو کې ککړ وي تاسو په خیال؟
زما سره دا وخت کرشمیری خونښتا خود کراچی د دفتر نه ماته ویلې شوی چې ډیر داسې دي غیر قانونه مهاجرین په جرمونو کې ککړ دي.
کئی مہینوں سے ایک کچھے میں
پتیرے امدہ کی دسین صبح پکچا علاقہ کی دخیبر پتنخواہ سرا تعلق لرون کی ڈریوران او نور خلق نیول کی گی دزینو نبیا پیسیہ خستل کی گی او زینی دا سپریہ ودل کی گی دا غیر دا محنوی دا پارا پولیس سکوی
ہمارے لوگ بھی دیکھیں ڈسپائٹ اتنی اویئرنس کیمپین شروع ہوئی ہیں
تدغه کار پاړه خلکو ته د پوهاوی کمپاین کول شي خو خلق بیا هم نه پوهیږي او په سنس طریقه د خزو په غک پسی لاړ شي په ارزانه گاډو پسی لاړ شي او د کچی علاقې ډیر تنه نه لاړ شي د بد مرغه خلکو لا په دغه خبره سوچ پکار دی چې څنګه په خبرو کې راشي او د ډاکوانو لاس ته ورشي د دغه ډاکوانو پر ضد د اوګدې مدینه عملیات روان دي پولیس هڅه کوي چې روایتي طریقې نه علاوه نور لارې خپل کړي د ډاکوانو د نیولو پر سر انعامونه اعلان شوي 255 کسان دي د هغوی د سر 250 کروڑ روپۍ اعلان شوي په 1300 ورځو کې شپارس داسې ډاکوان نیولې شوي یا وجلې شوي دي او بل دا چې کوم ځایونو ته لار نشته نو د دوی په ضد نوې ټکنالوژي او ډاون کارولې شي او په هغې هم حکومت ته سپارښتنې شوي دي
کراچی می 2018
سے 19 اور 21 تک کراچی خبرو کو تیرو دو دریو کلونو راسے دا پولیس د خپل شمیرو تر مخه د جرمونو شرح سیوا کیږي د خلکو نغلاګانی کیږي د قلنګ پیسې حاصل کیږي هدفی وجن کیږي جرمونه ختمی گی ولینا
جہاں تک تعلق ہے آپ ورلڈ کرائم انڈیکس کو دیکھ لیں
تر سو پوری چې د کراچی د جرمونو شرح دا کراچی په یو وخت کې په نړیواله کچا د جرمونو په پیرس کې پشپغم نمبر وا اوس په یو سل او اتشتم نمبر دا اوس د پیسو د پاره د تختون پیخې الحمدلله د نش په برابر دی د قلنګ چې د کراچي یو تاریخ او ځنې کیسونه اوس هم کیږي خو هغه شان نه دی دا هدفي وجونو یو تاریخ دی هغه هم د نش په برابر دی د ترهګری کو قتل شي په دې ټوله سیمه کې ترهګری دا ترهګری کمیږي او سیواکی کی خو کو قتل شي کراچي او سن د نور په مقابله کې خدا منګ هڅه کو چې داسې پیخو مخنیوي وکړو استخباراتي او امنیتی اداري رینجرز او پولیس پخپلا په شریکه د هغې په ضد کار کوي
کراچی میں ہے پاکٹس سیلز
په کراچی کې په تیر وخت کې عملیات شوي جرمونه کم شوي خو بیا هم دلته ځینې لاقانونه تنظیمونو د پیخو ذمہواری منلي د پولیس په لوي ناو چې وسلوال او شرخوی په کراچی کې ځالې لري آیا هغه ځالې اوس هم شته
دیکھیں میں اس کو کہوں کہ نہیں ہے تو یہ پھر اسٹیٹمنٹ میری صحیح نہیں ہوگی
کزا دا ہوا ہم چنشتہ نو دا خبر کول با سم نوی دوڑان دینا چھ دلتا وسلوال پاتی شوی و ہوئی پا جرمونو کی ککڑ پاتی شوی او دا غی پیشہ پاتی شوی سو پوری چھا غا لرکڑی شوی نوی نو دا مسئلہ بوی دا سی خلق شتا چھ روانکاری دی او پا پیخو کی لاس لری
آیا دوی نیٹورک لری پا کراچی کی کنا
دیکھیں نیٹ ورک پھر وہ کوئی بہت سٹرانگ ورڈ
گورا نیٹ ورک بلک سخت لفظ وی اڑان دے نیٹ ورک وی اس ہم زنی پیخی کی گی خدا حقی پزد چکم عملیات کی گی نیولے کی گی ختمول کی گی او پزد حسی روانی دی
زمان دا پوخ یقینو چپ ازادی او مر کی با زانتا یوالار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یون بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
ده هر انسان وان باید تبل لپارا یو مثال جوسی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاستا حق ترازی چی صحیح کری
تاسو هم بدلون راوستی سے تاسو هم بدلون راوستی شئی
تاسو هم بدلون راوستی شئی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړوکی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
خزرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري او ساسې فام راګرځو د بل راپور په لوتا د امریکا یو مرستندوی ادارې د افریقا له نایجیریا او بنین سره د کړي تړون لمخې دغلته د ترانسپورت په پروژو کې په 40 میلیونه ډالر مصرف کړي د امریکا یو ځانګړي بهرنۍ مرستندوی ادارې ملینیم چیلنج کارپوریشن په دې وروستیو کې دغه افریقایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې لپاره یو نوی ډول مرستې چمتو کړې دي دا چې د دې ترڅنګ به نورې کمې مرستې کیږي په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د خبریالې ماریاما دیلو راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د امریکا او د انفرادي هوادونو ترمنځ د دواړو خزه لوزنامو نه بهر سیمایي زتړون به د بنین د کونټونو بندر او د نایجر د سرخار نیامي ترمنځ د ترانسپورت خرچه د راکمولو لپاره 1500 میلیونه ډالر او خاروي خو د ملینیم چیلنج کارپوریشن انتظامی مرستیال مشر محمود باوای یوازې دا نه بلکې نور ډیر سهم دی. د امریکای ادارا ملینیم چیلنج کارپوریشن د نږدې 13 لسیزو راهیسې په نړۍ کې خارجي مرستې کوي.
د سړکونو د شتمنیو د خیال ساتلو لپاره به زه د دې بنیادی لتونو ته هم د پاملرنې هڅه کوم. دواړو هیوادونو اعظم سرګن کړی چې د سړکونو خیال بساتي او د دې لپاره به د پالیسۍ او د ادارو په کچه اصلاحات، د رقمونو بندوبست او د دې د استعمال په اړه ګامونه پورته کړي.
بنین او نایجر به د بیلابیلو منصوبو لپاره 15 میلیونه ډالره خپل برخه ورکوي. باوی ریجنل امپیکټ په د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې د خنډونو د لرې کولو او د ځنډ په وجه د زیات مخنیوي لپاره کار کوي. ایم سی سی وړاندې په بنین او نایجر کې تر د 1.1 بلین ډالر پورې سرمایه کاری کړې ده. دا نوې منصوبې به جاري پرمختګ مخ په وړاندې بوزي.
We will connect those previous investments to these new investments.
مونهله لرو چې مونږ به په خوانی سرمایه‌کاری د نوې سرمایه‌کاری سره وتړو. د ګډو هڅو د لارې د بنین موثره بندر د سیمې د پاره یو مثال دی. د لارې دا ټوټه صارفین او کاروندګرو او د نیامي په لارې کې کاروبارونه د دغه بندر سره تړي. دا یو غټه خبره ده. زه په حقیقت کې غنم چې د ټول بر اعظم د ترقې لپاره د سیمې ادغام یو بنیادی ضرورت دی.
با الهلوس د موزمبیک نه بیرته راغلی دی. دغلته د موزمبیک د سمندر د غاړې د سیمو د تحفظ لپاره په دې کال کې عملی کیدونکو لوسنامه لاسلیک کړی ده. د ایډ میموئر په نامه لوسنامه واشنگتن او مپوټو د دې پابند کوي چې دوی د دې کال په اخره کې د موزمبیک د ساحلي علاقو د تحفظ لپاره قانون پورته کړي.
موزمبیک از وان کانتری دټ از فیس وذ اکستریم.
موزمبیک هم د هوادونو څخه یو هواد دی چې د موسمی بدلون د بدو اغیزو سره مخ دی. د موزمبیک 15% خلک ساحلي علاقو کې ژوند کوي. د هواد درويشت 100 کیلومتره اوږد ساحل کال تر بل د درنو طوفانونو سره مخ کیږي.
نږدې 4 کاله وړاندې د ادا په نامه سمندري طوفان په موزمبیک، زیمبابوي او ملاوی کې پسونو خلک وژلې او په ملیونونو نورې بیکوره کړي وو. ملګرو ملتونو دا د افریقا په تاریخ کې د موسم سره تړلې تر ټولو بد تباهي بللې وه. د ایم سی سی نه رقمونه ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې غوښتونکي هیواد د خو حکومتدارۍ نه تر د اقتصادي ازادۍ پورې د ادارې معیارونه پوره کړي. په برکینا فاسو کې د پوز د وخت ترلاسه کولو په وجه ایم سی سی د دوی د لپاره ګرانټ ختم کړی دی.
وین وی سی ا کودتا ان ا کانتری اسپیشلی د ملټری کودتا.
په یو هواد کې کودتا او په خاصه توګه پوزي کودتا زمونږ د لپاره سره کرخه ده، ځکه چې د داسې یو هواد د لپاره چرته چې پوز د هواد آئین باندې قبضه کړی وي یا د دې هڅه یې کړی وي مونږ څنګه کانګرس ته ووایو چې د دغه هواد سره مرسته وکړي.
د ارزان او دوامدار بجلی لپاره ایم سی سی هڅه کوي چې سخ کال د سیریلیون سره د توانایي په برخه کې د مرستې یو لوسنامه لاسلیک کړي. په افریقا کې چې نور کوم د دینا په ممکنه توګه ګټه پورته کول شي هغه موریتانیا، ټوګو او ګیمبیا ده. سینیګال به راتلونکي سیمایز تړون کې وړاندې وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
مشهور افغان سندرغاړي نغمه وای چې افغان جنکی باید د تعلیم حق ولري، لکه څنګه چې د دغه یا دغه زده کړې د انسان بنیادی حق دی. مېرمن نغمه زیاته چې د خپل هنر او غږ د لارې به هڅه کوي چې دغه پیغام خپور کړي. د امریکا غږ سره په ځنګړي مرکه کې هغې د خپل تازه فعالیتونو ترڅنګ د هیواد په اوسنیو ستونزو او نحوالو باندې زمونږه د آشنا رادیو همکارې خیسته سادات لامی سره خبرې ترې کړې.
نن تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې په شوزو پر مخ کار باندې د انجونو پر مخ د تعلیم او د زده کړې دروازې بندې دي. نو په دې اساس باندې موږ نس کولای چې غلی پاتاسو یا چپسو، ځکه چې موږ باید د دې سره مژغې ووسیږو، د دوی د حق حقوق نه دفاع وکړو، ځکه چې زه هم یو مور یم، یو خور یم، یو شزه یم. نو کچې ما تعلیم نه درلودي نو زبا دغه مقام ته چې دا وستا سره ناسایم دغه مقام به ما نه درلودي.
نو څه فکر کوي آیسا تاسو دا حسي دا زیار او دا خبرې به دوی باندې تاثیر ولري؟ قناعت به
بالکل تاثیر لري ځکه چې موږ خپل رغ پورته کوو اتمان دی اوري نو باید اوربانی تاثیر وکي او دوی زړه باید نرم سي باید خپل دریز نه دی واوري ځکه چې تعلیم او زده کړه زموږ حق دی د هر میرمن د هر شیزي حق دی. نو په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو یوازې ز فکر کوم چې افغانستان د چې د سي حوالات سره مخامخ شوی دی. ز د دنیا ټول اسلامي وادو ته ځتللې ممالته پروګرامونه ورکړي دي مګم انجونې شیزي ډیر تعلیم یافته یعنی د تعلیم د ډیر لوړې زده کړې لري ډاکټران لري انجینری یعنی په دنیا کې تاسو وینئ چې په افغانستان کې د غووس نیمه برخه نفوس چې ده د شوزه تشکیلایي نو دوی په یوازې سر باندې خو نسې کولای چې ټولنه په مخ یوسي. نو شزه که په ټولنه کې نه یې پوها نه یې زده کړې نه یې یو په هم میرمنه چې په یو کورنۍ کې وي او په اولادونه وروزي نو هغه ټولنه واقعا پر مخ ځي. نو زموږ مبارزه هم د دې تعلیم د پاره ده د دې پوهې د پاره ده چې زموږ عقد زموږ سره څوک وانخلي او د مکتب دروازې د خلاصې کې ځکه چې زده کړه فرض ده.
نو تاسو یادونه وکړه چې د هنر لارې تاسو د غزيارت دوام ورکوي خو موږ نو ویل چې نوې سندره ده او په اړه کې یو څه مکتب معلومات راکړي.
بله ما مخکې یو سندره ویلې و چې فریمي د چوالو زم نو هغه سندره ما بدون لا موزیک تاسو باوریدلې او می ویله چې دغه کمپوز جاوید امرخیل جوړ کړی او دغه موزیک ممزکه پکښ نه و چولې دی خو وای چې موسیقي حرام دی نه او دا د جاوید امرخیل ایډیا هم ول چې نغمه جان دا به موزیک ته مرسبته وو ځکه چې دا چارواکي خو موزیک نه اوري به موزیک به دوی غوړو ته ژر ورسیږي او دا ځلې می دا سندره بیا د موزیک سره جوړه کړې ده مال پریز چې دا موزیک سره دا ځلې واوري چې دوی دې څه فکر ونه کی چې اوس نغمه لکه چې موزیک فریش و دی اوس به موزیک سندره دی یا نه تونه وایي دغه سینه ده. نو دا ځلې می سندره جوړه کړې ده هغه هم د انجونو د زده کړې د پاره ده چې شعر د ارون حکیمی دی ډیر خولای او ډیر پرسوز او پر ډیر با احساس شعر دی. نو هیله ده چې بس دوی ورته ورسیږي. ډیر خوشاله
یو او موږ په تمه یو چې په خیر سره دا سندره واو او په دې خولي شعر او تاسو په خولي आवाज
رڼا وجني پتیارو می زړه خفا ده رڼا وجني پتیارو می زړه خفا ده د خپل خار په ما خامو می زړه خفا ده د خپل خار په ما خامو می زړه خفا ده د مکتب جونی مخفل قسمت تجاری د وطن جونی مخفل قسمت تجاری پتړلو مکتبو می زړه خفدې پتړلو مکتبو می زړه خفدې ای رڼا وجنی پډیو می زړه خفدې د خپل خار په ما خامو می زړه خفدې.
قدر منردونکو د نغمه د خبرې ترې تاسو واوري دي د نغمه جان په خبرو کې لوی پیغام وو د تعلیم او د زده کړو لپاره بالخصوص د افغان ټولنې چې کومه خزینه پیغلې دي او ماشومان دي خزینه د غید زده کړو لپاره. اوس راځو د پښتو ژبې د غزل بابا امیر حمزه خان شنواری د 28م تلین په محل باندې شاعران او ادیبانو هغه یو څو اړخیزه شخصیت بللې او ویلې دي چې حمزه بابا د تصوف روحانيت قومیت او فلسفه په موضوعاتو باندې لیکل کړي او ورسره یې غزل د کمال حد ته رسولې. په دغه مقام مشاعره هم وشو او د بابا کلام په ترنم سره واورول شو. د دې خبريال ابراهيم شنواري دغه تفصيل باندې کوي.
پاولنی ضد د صوبې په کچه را جوړ کړی شوې د خبریالانو نوی تنظیم خیبر پختونخوا یونین اف جرنلست د نظارت لاندې په پېښور کې د پښتو ژبې نوموړي شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شنواری د اتمیشتم تلین په محل را جوړ کړی شوې غونډه کې لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو حمزه بابا ته د هغه د لیک په حواله سره درنې پیرزونې وړاندې کړې او دوی وویل چې قسم حمزه بابا لسم هم نو پاس کړی، خو د هغه مطالعه مشاهده دومره ژوره وه چې هغه په فلسفه، تصوف، قومیت او د دې نه علاوه په بلها نورو علمونو او موضوعاتو عبور لرلو، او د هغوی په وینا حمزه بابا په نفسیاتو سنجیده لیکلو سره سم طنز و مزاح باندې هم لیکل کړي وو او ورسره یې روحاني لیکونه هم کړي وو، د کومې چې مثال نشته. د بابای غزل په نوم په ګرد نړۍ کې پیژندل شوي حمزه بابا د غزلونو شمیرې په اړه وویل شول چې هغوی د 1400 هم زیات غزلونه لیکلي، او دا چې حمزه بابا غزل په خپل رنگ کې رنگ کړی وو.
حمزه بابا د غزل کلوړ چې دی کنه، نو دا د غزل کلوړ دی، او د حمزه بابا د غزل موضوعات چې دی نو دا د غزل موضوعات دی. لکه غزل حمزه بابا په خپل رنگ کې رنگ کړی دی، لکه د غزل په رنگ کې نه دی رنگ شوی. غزل چې دی نو هغه حمزه بابا په خپل د تفکر او د خپل خیال په رنگ کې رنگ کړی دی.
دغه غونډې په اولنی پړاو کې د حمزه بابا په حق له مقالې رسول نه پس یو آزاد مشاعره هم وشو. د مقالو او شاعری ترڅنګ غونډې کې موجود د حمزه بابا ځینې ځوانانو مینوالو د هغه کلام په ترنم سره هم واورولو.
ستا چترې نو یار شي هغه درت نو ستا چترې نو یار شي هغه درت نو
د غونډې په پای کې د خیبر پختونخوا یونین اف جرنلست لاړخه ژمنه څرګنده شوه چې هغوی په راتلونکي کې د پښتو ژبې نورو لیکوالانو او د سیمې اتلانو د تلین ورځې هم د صوبې په کچن مانځي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
قدرمن اردوونکو، د ډیوا خبرونه لا هم دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو ځوانانو ترمنځ د کرکټ او ورځنۍ سیالۍ شوې دي. دغه سیالۍ د یونیسف او یو غیر دولتي ادارې سی ای آر ډی لخوا تنظیم شوی وي چې مخه یې په ځوانانو کې د تعلیم، هنر او د هغوی د ذهني او بدني صحت ښه کول وو. د ډیوا خبریال ریاض حسین دغه تفصیل د مردان نه وړاندې کوي.
دا ورځنی د کرکټ د لوبو مقابلې په ثوابې ضلع ګندب افغان کډوال کیمپ کې سر تر رسیدلی. د دې لوبو تابعیا په کلیوالو سیمو کې د پرمختیا ادارې سی ای آر ډی او یونیسف کړی و. د سی ای آر ډی پروجیکټ کوارډینیټر عادل اظهار وی ویډیو ته وایي د دې مقصد په ځوانانو کې د ماشومانو د مشقت په ضد او تعلیم په اړه پوهه راوستل دي.
نو دلته چایلډ لیبر ډیر زیات دی، بیا چې دینو پسنګ بارکای کیمپ کې د هوټلو کې پدې کې د ماشومانو مزدوري ډیره زیاته ده. دا مسلې دلته وی بل په کیمپونو کې د پرایمری ایجوکیشن نه پس ایجوکیشن نشتا، نو د هغه په وجه ډیر واړو بلکې زیات تر واړو د پینزم نه پس د تعلیم نه محروم دي.
دا ورځنی د کرکټ مقابلې په پیښور، کوهات او ثوابې ضلعو دننه په کډوال کیمپونو کې او ځایي ځوانانو ترمنځ وشوې، چې پکې په ثوابې ضلع ګندب کډوال کیمپ کې ساپی کینګ د کرکټ لوبډلې بریا موندلې. په کډوال کیمپ کې ځوانان وایي ډیر خوشاله دي او غواړي چې راتلونکي کې د خپل ملک نوم روښانه کړي.
زما خپل ماشاءالله مخکم ډیر کرکټ سره شوق وس دا غن نورم سیوا شو زکه زوالم چې ان شاء الله براتونی کې د خپل ملک او خخ کوله کلاړي جوړ شم.
ماشاءالله ډیر خوله ټورنمنت به د الکان د پاره چې د نشو د دینه بچي او ډیر خوله ارګنایز شو. زه خپل ډیر خوشاله يم بل په دې ټورنمنت کې مونږ زلي د ټول ملګری ماشاءالله ټول خوشاله دي. اتلون کې وخت کې بس دغه اراده لرو چې راتلون کې خپل ملي لوبل ته خدمت وکړو، خپل وطن ټیم
په ثوابې ضلع کې د فاینل میچ د کتو لپاره ځایي او د لرې پرتو علاقو ځوانان او مشران هم راغلي. مولوي زاهد الله هم د کرکټ دی مقابلې ته راغلي او وایي داسې قسمه پروګرامونو سره په ځوانانو کې د ذهني او جسماني صحت او نشو په ضد بیداری هم پیدا کیږي.
صحتمند ځوان، صحتمند انسان هلک
هغه د یوې ښې معاشره د لپاره خو بنیاد کې خدل شي، خو فعالیت کولای شي، خو سوچ مثبت سوچ دې هغه د لپاره کولای شي، او د خدمت او د ټولنې د خوشحالي او د ترقی سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې 1.4 میلیونه افغان کډوال رجسٹر دي، او د دین علاوه د غیر رجسٹرډ کډوالو تعداد هم موجود دي چې پکې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. او په دې کیمپونو کې د ماشومان او ځوانانو تعداد زیات دي چې د پوهانو په وینا داسې قسمه فعالیتونو ته اړتیا لري. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، سوابې.
امریکا او ناتو په اروپایي ختیځ اروپا کې د عسکرو شمیره سی وکړی دا، او په جرمنی میون خار کې دا وخت د نړیوالي امنیت په سر باندې نړیواله غونډه روانه ده، او په داسې حال کې چې په یوکرين د روس لخوا د يرغل یو کال پوره کیږي. زمونږ همکار نصر الله نور تفصیل وړاندې کوي.
استونینز د هغو جوړ شوي خندقونو دفاع کوي چې فرانسوي ځواکونه په مشق کې د نیولو هڅه کوي.
دا ډول استونیا د جګړې لپاره تیاری کوي، خو دا چې دوی د ناتو غړي دي دوی به یوازې سر نه ځي، نو د ناتو اتحادیان به په بشپړ ډول د مشق کې شامل وي.
برتانوي پوځیانو د ډنمارک لیپرډ 2 ټینکونو لپاره لاره پاک کړه. دا په مشق کې دي، خو ډېر ژر به د اوکراین د جګړې په ډګر کې لیدل کیږي. د نیټو اتحادیان هیله لري چې لیپرډز او د برتانیې د چیلنجر 2 ټینکونو سره یو ځای به اوکراین ته د روس جوړ شوي ټینکونو پرتله ډېر طاقت او حفاظت پور کړي چې دا مهال په جګړه کې دي.
په اوکراین کې جګړه به رو وي، او تاسو ته د چیلنجر په سیر درانه ټینکونه پکار دي. T-72 په یو وار تباه کېدل شي، خو چیلنجر ستاسو ډیر بریدونو لپاره کارولی شي او په جنگ کې پاتې کېدلی شي.
مګر یوکرانیان په دې ټینکونو تربیه کول به ډیر اسان نه وي، وخت باخلي.
ټینکونو ته ډیر انتظار دی، مونږ په دې پوهیږو، او زه امید لرم چې مونږ ډیر ناوخته کړی نه دی. روس اوس هم په زرګونو ټینکونه لري او کولی شي چې یوکرین ته یې واستوي. که څه هم د روس 200 ټینکونه تباه شوي، دوی لا هم توغندي لري، دوی لا هم راکټونه لري. دا په دې معنی ده چې اوکراین هغه عمره مرستو ته اړتیا لري څومره چې موږ یې کولی شو.
د استونیا د دفاع وزیر وایس اف امریکا ته ویل چې هیواد دی د خپل ټول جی ډی پی 1% د اوکراین د مدد لپاره خرچ کړي، او 3% جی ډی پی د خپل هیواد د دفاع لپاره.
We have a clear understanding
that په دې په هیکو چې په اوکرين کې یو ټینک تپا کېدل زموږ د پولیس شاته یو ټینک کمې دل دي.
تاسو څومره اندېښمن یې چې روس دلته برید کولای شي؟
موږ تبا تیار اوسېدل وي. استونیا، لاتونیا، لیتوانیا، موږ د نېټو د مخکې دروازې په سیر یو، او کله چې مخکینه دروازه بند وي نو کور دننه محفوظ وي. نو بس دا دومره ساده خبره ده.
دا یو پیغام نېټو اتحادیانو په زړه اخیسته دی، ځکه په دفاع کې زیاتوالی راځي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی. آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر من اوریدونکو، د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي. د ډیوا تمام پروګرامونه، راپورونه او مرکې تازه حالات باندې لیکل شوی پیغامونه او خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو ډاٹ کام د وی پانی د لارې کته شي چلیری ساته د معلومات تاسو لپاره تازه د غلط پراتی. د ډیوا د ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، ټوئیټر، فیسبوک او د یوټیوب د لارې هم تاسو دغه پروګرامونه، راپورونه او مرکې چلیری ساته کته شي. د نړۍ په حالاتو باندې خپل ځان خبر ساتي، د خپل سیمې په اقتصاد، په سیاست، په امنیت او په زده کړو یا تعلیم باندې هم خپل ځان خبر ساتي. خش په دته غواړو خادو سي آبادو سي سره د خپل همکارو ستاسو نخلم اجازه د لافمان.